السلام علیکم په دې هیله چې دا او نورې ورځې مو نیکمرغه وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1499 لمریز کال د دلویش په ګشتمه نېټه ده چې د 2012 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابره ده. په دې نیم ساعت خپرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اورې چې امریکاوي په نږدې راتلونکي کې به د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک شي. پاکستان وایي ناټو کولی شي د دې هیواد له خاورې په موقت ډول د خپلو اکمالاتو لپاره کار واخلي. خو دا خبري مجله د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلو. د امریکا د دفاع وزیر وایي د واشنگټن او کابل ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لاسلیک کېدو ته لنډ وخت پاتې دی. پاکستان ناټو ته اجازه ورکړې چې له خاورې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته په موقت ډول اکمالات وکړي. او د امریکا ولسمشر له چین غوښتي چې د نړیوالو مقرراتو په چوکاټ کې اقتصادي ګامونه واخلي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدو ته ډیر وخت نه دی پاتې. دغه تړون به د امریکا متحده ایالاتو اجازه ورکړي چې له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. پنیتا چې پرونی په دې اړه د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونې کولې ویل په څو راتلونکو اونیو کې به دغه ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدو چمتو شي. هغه ویل د دغه ستراتیژیک تړون کار تر ډیره حده تکمیل شوی خو په افغانستان کې د زندانونو د مسؤلیتونو د لیږد او د شپې لخوا د امریکا ځواکونو د عملیاتو د بندېدو په اړه تر اوسه دواړو خواوو موافقه نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د غراس په افغانستان کې د سولې د بهیر د یوې برخې په توګه ویلي دي. د یوې برخې په توګه تر هغې پورې د امریکا له ګوانتانامو زندان څخه د طالب بندیانو د خوشې کولو پرېکړه نه منظوروي تر څو چې ډاډ حاصل نه کړي چې دوی بیرته په جګړو کې برخه نه اخلي. پنیتا چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په دې اړه خبرې کولې وویل چې تر اوسه په دې اړه له دې زندان څخه طالب بندیان خوشې شي او کنه پرېکړه نه ده شوې. د ولسمشر باراک اوباما اداره د افغانستان د جګړې د ختمولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیلېدو د زمینې برابرولو په مقصد له ګوانتانامو زندان څخه د طالبانو د 5 مشرانو د خوشې کېدو په اړه غور کوي. ټاکل شوی چې د طالبانو دغه 5 مشرانو له خوشې کېدو وروسته قطر ته چیرته چې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو خبره کیږي واستول شي. خو د امریکا کانګرس له دې سره مخالفت څرګندوي. د پاکستان د دفاع وزیر تایید کړ چې حکومت ناټو ته په موقت ډول اجازه ورکړي چې افغانستان ته خوراکي مواد ولېږدوي. احمد مختار ویل ناټو یوازې اجازه لري چې د محدود وخت لپاره د پاکستان لارې خوراکي او نور مصرفي مواد په افغانستان کې خپلو عسکرو ته واستوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کامرون مانټر تیرونه ویل چې ناټو له دې سره چې پاکستان خپله پوله د ناټو د تیلو د ټانکرونو او لاریو پر مخ تړلې افغانستان ته د حواله لارې د لوجستیکي موادو د لېږدولو بهیر پیل کړی دی. پاکستان خپل خاورې لوجستیکي لارې د تیر کال د نومبر د میاشتې له پیښې وروسته چې د امریکا په هوایي حمله کې 40 پاکستاني پوځیان وژل شول وتړلې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د چین مرستیال ولسمشر هی جنګ پینګ ته چې د امریکا په کتنه بوخت دی ویلي چې چین باید د نړیوالو اقتصادي مقرراتو په چوکاټ کې دننه عمل وکړي او واشنگټن د پیکینګ لخوا د بشري حقونو د ناوړه سابقې په اړه اندېښنه لري. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال ولسمشر سره له خبرو وروسته یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل
د
قدرت او سوکالۍ له پراخېدو سره د مسؤلیتونو زیاتوالی هم تړلی دی. موږ غواړو له چین سره کار وکړو څو ډاډ حاصل کړو چې هر یو د نړیوال اقتصادي سیستم په چوکاټ کې له اصولو او مقرراتو سره سم عمل کوي. په دغو اصولو کې د دې ډاډ حاصلول هم شامل دی چې نه یوازې د متحده ایالاتو چین ترمنځ بلکې په ټوله نړۍ کې د سوداګرۍ راکړې ورکړې ترمنځ یو تعادل موجود وي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هم په هغه غرمنۍ کې چې د چین د مرستیال ولسمشر په ویاړ د بهرنیو چارو په وزارت کې ترتیب شوی وه هم په خپلو خبرو کې په چین کې د بشري حقونو وضعیت ته اشاره وکړه او وی ویل چې د بشري حقونو مسأله به د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د اساسي جز په توګه پاتې وي. د بشري حقونو فعالان وایي چې پرون د سوریې په مختلفو برخو کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. په لندن کې میشته سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې ویل دا وژل شو زیاتره ملکیان دي چې په ناکراره مرکزي ښار حمس کې د توپونو د سختو ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د بشار اسد د رژیم ځواکونو له تیرو لسو ورځو راهیسې د حمس ښار پر هغو برخو سخت بریدونه کوي چې د یاغي وسلوالو په ولکه کې دي. او د بهرین پولیسو پرون د حق مظاهرچانو د خوراول لپاره له اوښکو بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرو د پیل د لومړۍ کلیزې د لمانځلو لپاره واټونو ته راوتي وو. د رپورټونو له مخې یو شمېر مظاهرچان چې هڅه یې کوله په پایتخت منامه کې د مرغلي میدان ته چې تېر کال د مظاهرو د سخل مرکزو ځانونه ورسوي له پولیسو سره په اخو ډب کې ټپیان شو. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. متحده ایالاتو د کابل او واشنگتن ترمنس د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو لپاره کمې ورځې پاتې دي. بلورته د افغانستان د جمهوری ریاست وان وی چې په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګوب د مخنیوي یوازنی لار د شپې لخوا د عملیاتو بندول او د غراز ځینې نور شرطونه دي چې باید نړیوال ځواکونه پر ځای کړي.
موږ په دې نظر یو چې دغه ډول کنفرانسونه دایرول بیا هیڅ ډول ګټه ونه لري. موږ غواړو چې د شپې عملیات او نور داسې عملیات چې په نتیجه کې ملکي تلفات منځته راځي دغه باید ودرول.
راپورونه وایي چې د بدخشان په کشم کې د وروستۍ واورې خویدنې له پیښې امله زیات ځاني او مالي تاوانونه اوښتي دي. او د غراز د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر وایي چې په بلخ ولایت کې هغه رپورټونه سم نه دي چې ګواکې د سړې هوا له امله دغلته لسګونه کسان مړه شوي دي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې پاکستان وایي ناټو ته په مؤقت ډول اجازه ورکړي چې د دې هیواد د خاورې په افغانستان کې خپل ځواکونو ته اکمالات وکړي. تاسو ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 د سهار نهونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وای د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د تړون لاسلیک کېدو ته یوازې څو ونې پاتې دي. هغه د امریکا د کانګرس غړو ته وویل د دې تړون کار تر ډیره حده تکمیل شوی خو یوازې دوه مسئلې پاتې چې دواړه لوري پرې اختلاف لري. د امریکا دفاع د وزیر د وروستیو سرګندونو تفصیل نوریاس نوری د فرانس پریس خبري اژانس رپورټ په استناد وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي افغانستان او امریکا د یو ستراتیژیک تړون له لاسلیک کولو یوازې څو اونۍ واټن لري. دغه تړون به د امریکا متحدو ایالاتونو ته اجازه ورکړي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. پنیتا د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې تر اوسه هم دوه مسلې نه دي هوارې شوې. یو د افغانستان حکومت ته د زندانونو د مسؤلیتونو د انتقال مسله ده او بل هم د شپې لخوا د امریکایي ځواکونو د عملیاتو د بندېدو. پنیتا زیاته کړه هلې ځلې روانې دي چې په دواړو مواردو کې یو توافق ته ورسیږو خو دغه امنیتي تړون ډېرې برخې تکمیلې شوې دي. هغه ډاډ څرګند کړ چې په راتلونکو څو اونیو کې به کابل او واشنگتن په دې اړه یوې موافقې ته ورسیږي. افغان چارواکي په افغانستان کې د شپې لخوا د امریکایي ځواکونو له عملیاتو سره مخالف دي خو واشنگتن د دغو عملیاتو په دوام ټینګار کوي. افغان ولسمشر حامد کرزي او نور افغان چارواکو ویلي چې د امریکایي ځواکونو لخوا د شپې په عملیاتو کې ډېر ملکي خلک وژل شوي دي. امریکایي او افغان لوړ رتبه چارواکو ویلي چې له 2014 میلادي کال وروسته به امریکایي پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا دفاع وزیر سناتورانو ته په خبرو کې دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونه به له 2014 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره د لوجستیکي هوایي او استخباراتي چارو په برخه کې مرسته کوي. سناتور لینسی ګراهام وړاندیز وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته دې له 15 تر 20 پورې عسکر په افغانستان کې پاتې شي. په اوس وخت کې شاوخوا 9000 امریکایي عسکر په افغانستان کې ډېر دي او ټاکل شوی چې د روان میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې شمیر 18000 ته راکم شي. ټاکل شوی چې د 2014 میلادي کال تر پای د امریکایي ځواکونو ډېرې له افغانستان نه ووځي او د دې هیواد د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. خو د چارو کتونکو وایي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي څو طالبان بیا واک ته ونه رسیږي او بیا د هیواد په کورنیو جګړو کې ښکېل نه شي.
د نوریاس نوری په رپورټ کې موریدل چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدو ته ډیر وخت نه دی پاتې. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې د کانګرس غړو ته کړې او نوموړي ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د یوې برخې په توګه تر هغه پورې د امریکا له ګوانتنامو زندان څخه د طالب بندیانو د خوشي کولو پرېکړه نه منظوروي تر څو دا ډاډ حاصل نه کړي چې دوی بیرته په جګړو کې برخه نه اخلي. تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اورئ. افغان چارواکي وایي چې دوی د هغه کانفرنس په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري چې ټاکل شوی د مارچ په میاشت کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د ایساف لخوا جوړ شي. د ایساف ځواکونو ویان ویلي چې په دې کانفرنس کې به د ناټو، افغان حکومت چارواکي، د ملګرو ملتونو او سره صلیب استازي برخه واخلي. خو د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضي ازادي رادیو ته ویل چې دوی دا ډول کانفرنسونه ځکه اغېزمن نه بولي چې پخوا په دې اړه زیاتې خبرې شوي او اوس په کار ده چې ناټو اجرات وکړي. دا مرکه په کابل کې د ازادي رادیو خبریال حمید مومن کړې ده.
فیضي صاحب محترم، افغانستان کې د ایساف ځواکونه په پام کې لري چې د ملکي تلفاتو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د مارچ په میاشت کې یو غونډه راوبولي او په دې غونډه کې دوی د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په عواملو او همدارس د مخنیوي په لارو چارو فکر وکړي. ستاسو په نظر باندې د ناټو دا اقدام به څومره مؤثره وي؟
دا کانفرنس پاکل د افغانستان حکومت هیڅ ډول معلومات نه لري. دا بالکل نوې خبره ده چې ټولن د ناټو ویان په یو خبري کانفرنس کې مطرح کړي. د افغانستان حکومت چې غواړي هغه دا دی چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې بل دغه ډول عملیات چې په نتیجه کې تلفات دي دغه ډول عملیات بند کړي، او موږ په دې نظر یو چې دغه ډول کانفرنسونه دایرول بیا هیڅ ډول ګټه ونه لري د ملکي تلفاتو د مخنیوي په ارتباط.
تاسو د څرګندونو داسې برداشت اخیستل کیږي چې تاسو د دغه کانفرنس له جوړولو سره موافق نه یاست او افغان حکومت به پکې برخه وانه اخلي؟
ګورئ، د افغانستان حکومت په دې باره کې په جریان کې نه دی. تر اوسه پورې موږ ته خاصه په دې باره کې څه نه دي ویل شوي او پر دې موضوع موږ سره خبرې نه دي شوي. نو دغه یو موضوع په ارتباط چې موږ په جریان کې نه یو یا د دې کانفرنس د اجنډا په اړه موږ تر اوسه معلومات نه لرو. بلکې د لومړي ځل لپاره دا خبره پرون مطرح شوې ده د ناټو د ویاند خوا څخه. داسې یو کانفرنس چې د دې کانفرنس د اجنډا په اړه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت هیڅ ډول معلومات نه لري. او دوهمه خبره ده د ملکي تلفاتو د ستونزې د حلولو په اړه د افغانستان حکومت د کلونو کلونو رئیس خپل نظر وړاندې کړی دی، او د دې ستونزې د حلولو لپاره هغه ټول خبرې یا ټول د حل لارې چې موجودې دي په دې باندې د افغانستان حکومت خپل نظر څرګند کړی دی. زموږ موقف، زموږ شرایط په دې باره کې ډېر څرګند او واضح دي. لکه څنګه چې ما موږ تاسو ته وویل، موږ غواړو چې د شپې عملیات او نور داسې عملیات چې په نتیجه کې ملکي تلفات منځ ته راځي، دغه باید ودرول شي، او دا یوازینۍ حل لاره ده د ستونزې د حلولو لپاره.
فیضي صاحب، بهرني ځواکونه، ایساف ځواکونه په افغانستان کې یو دلیل دا وړاندې کوي چې دا د شپې عملیات د وسلوالو مخالفینو د مشرانو د نخښه کولو لپاره ډېر زیات موثر دي. البته دوی هم په دې باندې کار کوي چې دا پروسه باید افغاني کړی شي او دغه عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارل شي. که چېرته د شپې د عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارل شي، په هغه صورت کې به د افغان حکومت دریځ څه وي؟ آیا بیا هم دغه عملیاتو د بندولو غوښتنه کوي کنه بیا غواړي چې دا عملیات دوام وکړي؟
ګورې، افغانستان په جنګ کې یو درګیر هیواد دی. د افغانستان دولت مسلمان مخالفین به خامخا تخریبي حرکات یا فعالیتونه ترسره کوي په افغانستان کې. لکه څنګه چې دا فعالیتونه اوس هم روان دي، د افغانستان دولت مخالفین د خوا څخه، نو د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې ارتباط خپل دوی مسؤلیت دی هغه ترسره کوي. نو که چېرته ضرورت وي چې دوی د شپې عملیات ترسره کړي، دا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو کار وي چې د ضرورت په وخت کې د شپې عملیات دوی خپله ترسره کړي. موږ دا نه وایو چې د شپې عملیات بالکل بند شي، چې موږ غواړو هغه دي چې هر ډول عملیات د خلکو د کورونو، د افغانانو د کورونو تماشۍ، په کورونو باندې چاپي، دغه ټول مسایل باید نور خارجي سرتېرو ترسره نه کړي، بلکې که چېرته شرایط داسې ایجابوي چې یو کور باید تلاشي شي، هغه کور باید د افغان ځواکونو
فیضي صاحب، ستاسو د څرګندونو نه داسې برداشت اخیستل کیږي چې د ناټو او افغان حکومت ترمنځ د شپې د عملیاتو په اړه باندې تقریبا د موجوده اختلاف پای ته رسیدلی شي په دې صورت چې دغه عملیات افغان ځواکونو ته وسپارل شي. که بیا هم راشو د کانفرنس موضوع ته چې د مارچ په میاشت کې جوړیږي، که چېرته افغان حکومت سره معلومات شریک کړی شي او افغان حکومت ته بلنه ورکړی شي په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره، نو په هغه صورت کې تاسو غواړئ چې په دې کانفرنس کې برخه واخلئ؟
ګورئ، دا خو به د وخت خبرې، لکه څنګه چې ما مخکې درس ته وویل، د کانفرنس د دایرولو موضوع د لومړي ځل لپاره پرون مطرح شوه، او دا د ناټو د ویان لخوا څخه مطرح شوې خبره ده. په دې باره کې زموږ د دفاع وزارت، زموږ نور امنیتي ارګانونه په دې باره کې کوم اطلاع نه لري. د افغانستان حکومت په دې باره کې خبر نه دی، مخکې په دې باره کې نه دي ویل شوي، تر څو د دې کنفرانس د دقیقه اجنډا موږ ته معلومه اوس. نو موږ به یو څه صبر وکړو تر څو وګورو چې آیا دغه د کنفرانس موضوع په رسمي شکل د ناټو لخوا څخه زموږ د نورو دولتي مقاماتو سره که چېرته شریکېږي، او بیا حکومتي چارواکو د افغانستان دا فیصله کوي چې په دې کنفرانس کې ګډون وکړي، د دوی اجنډا چې ده د قبول وړ اوسي. هغه صورت کې به دا د راتلونکي خبرې چې وګورو چې په راتلونکي کې څه کېږي.
دا ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضي چې ویلې افغان چارواکي د هغه کانفرنس په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري چې ټاکل شوی د مارچ په میاشت کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د ایساف لخوا جوړ شي. نوموړي ویل چې افغان حکومت په دې باور دی چې دا ډول کانفرنسونه اغیزمن نه دي، بلکې ناټو نړیوال ځواکونه باید د دې کار د مخنیوي لپاره اجرات وکړي.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
و بجې او پنځله ستقیدی یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ووري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدو ته ډیر وخت نه دی پاتې. د امریکا د دفاع وزیر وایي د په افغانستان کې د سولې د بهیر دیو برخې په توګه تر هغې د امریکا له ګوانتانامو څخه د طالب بندیانو د خوشي کولو پریکړه منظور نه کړي تر څو ډاډ حاصل نه وي چې طالبان بیرته جګړه کې برخه نه اخلي. د پاکستان دفاع وزیر تایید کړی چې حکومت ناټو ته په موقت ډول اجازه ورکړي چې افغانستان ته خوراکي مواد انتقال کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د چین مرستیال ولسمشر ته چې د امریکا په کتنه بوخ دی ویلي چې چین باید د نړیوالو اقتصادي مقرراتو په چوکاټ کې عمل وکړي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې پرون د سوریې په مختلفو برخو کې لږ تر لږه 19 کسان د حکومتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي. او د بحرین پولیسو پرون د هغو مظاهرچیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار واخیست چې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرو د پیل د لومړۍ کلیزې د لمانځلو لپاره واټونه دراوتي وو. نوري اسنوري د افغانستان په اړه د نړۍ مطالب د نړۍ په مطبوعاتو کې ځینې مطالب څرګندې دي او مهمه برخه دراوروي.
د امریکا چاپ هفننګ پوسټ خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې څه شی د طالبانو د قدرت دوام توضیح کولای شي تر سر لیک لاندې لیکي. په افغانستان کې د متحده ایالاتونو جګړه د دریو لږو پرمختللو هیوادونو په وړاندې ول چې امریکا ته هیڅ ډول جدي ګواښ نه متوجه کاوه. دغه جګړو ټول خواو ته زخ زیات مالی او ځاني زیانونه ورسول. کچېرې مسلې ته په دقت وکتل شي په دې برخه کې د امریکا د نفوذ او قدرت څرګندونه بې ځایه او بې هدفه وه. د خبرونه په لیکنه په نړۍ کې د تر ټولو پیاوړي پوځي ځواک په وړاندې د طالبانو د مقاومت په دلیل پوهېدل بې ګټې خبره نه ده. پر افغانستان د امریکا پوځي یرغل ظاهرا په تاریخ کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې وروسته مخ په کمیدو دی. په افغانستان کې د امریکا د پوځي رول د کمیدو پریکړه د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا په یو ناڅاپي ډول اعلان کړه. پنیتا وویل چې تر ټاکلي مودې یو کال مخکې به په افغانستان کې محارب ماموریت پای ته ورسوي او د پوځي چارو مسؤلیت به افغانانو ته وسپاري. پاینال کې د امریکا متحده ایالاتونو طالبان په قطر کې د سولې خبرو ته هڅوري تر څو جګړه پای ته ورسیږي او یو ائتلافي حکومت رامنځته شي او په دې توګه په هیواد کې شخړو ته د پای ټکی کېښودل شي. خبرونه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو دا حرکت عاقلانه ځکه دی چې په دې بهیدونکي ټپ پټی کېږدي او هم په مستقیم ډول به د شاوخوا 240 میلیارد ډالرو د ضایع کېدو مخه ونیسي. د خبرونه په وینا تر اوسه له 2000 څخه زیات عسكر په دې جګړه کې مړ شوی او شاوخوا 40000 نور ټپیان دي. هفننګ پوسټ خبرونه لیکي طالبان هم په تیرو څه باندې لسو کلونو کې ډیر زیات تلفات لیدلي. تر اوسه 3600 تنه مړ شوی او تر 2200 څخه زیات ټپیان شوی دي. په دې جګړه کې 15000 ملکی کسان وژل شوی او 2000 کلی ویجاړ شوی دي. دغه ځانونو ته په کتو سره اوس پښتنه داده چې ولې طالبان تر اوسه له خونې دي غورځېدلي. امریکایي وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په خپل ورستۍ غنه کې کانګرس ته د بارک اوباما د ادارې لخوا د وړاندې شوې بودیجې په اړه یو مطلب لیکلی او د پیل په کرښو کې لیکي د ولسمشر اوباما ادارې پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته د لومړي ځل لپاره په افغانستان او عراق کې د پوځي ماموریتونو لپاره د بودیجې د کمولو وړاندیز کړی دی. وال سټریټ جرنل لیکي دا د امریکا د دفاع د وزارت پینټاګون د هغه پلان شوی بودیجې په اساس کېږي چې هدف یې د یو مالي ډیسپلین رامنځته کول دي چې د پوز د روغتیایي امتیازاتو تقاعد او معاشونو کمیدل یوه برخه ده. ورځپاڼه لیکي ولسمشر باراک اوباما د راتلونکي مالي کال لپاره چې د اکتوبر په لومړۍ پیلېږي 15.4 میلیارد ډالر د ملي دفاع د وزارت د بنیادي فعالیتونو لپاره غوښتي دي. ولسمشر دغه راز په افغانستان کې په وزونو د ملاتړ لپاره د 8.4 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې. دا د افغانستان د پوځي ماموریت لپاره د تیر کال د وړاندې شوي بودیجې څخه 6 میلیارد ډالر کمښت څرګندوي چې تیر کال د کانګرس لخوا تایید شوی و. په دغه نوې بودیجې کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجې هم نیمایي کم شوې، یعنی له 12.2 میلیارد ډالر څخه 15.1 میلیارد ته راښکته شوې ده. د وال سټریټ جرنل په وینا د بودیجې دغه کمښت د حقیقت څرګندوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو اړتیا پوره کړي او له دې وروسته کولای شي په نوي وسایطو او وسلو کمی پیسې ولګوي.
تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه په زړه پورې او مهم مطالب او رپورټونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو.com باندې هم واورئ او همې ولولئ. ریپورټونه وایي چې په بدخشان ولایت کې یو ځل بیا برف کوچونه راغلي دي او خلکو ته ځاني او مالی درانه تاوانونه اړولي دي. په دې اړه پام وکړئ له کندوز څخه د ازادي راډیو د خبریال نور محمد سهیم ریپورټ ته.
د بدخشان ولایت د کشم تګاب ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې راغلي دي چې د دغه ولسوالۍ د ریلان په غرنۍ منطقه کې د میشتو ګجرو په کورونو برف کوچ راغلی دی چې زیات مالی او ځاني تلفات یې اړولي دي. دغه خبره د افغانستان د جمهوري ریاست سلاکار وزیر حاجي شیرعالم خان ګجر سه شنبه ماخوستن له ازادۍ راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې تایید کړه. داسې وویل
زندگی هر سان سر اڑی تھی تقریباً
د دې دغه پیښه د انساني تلفات په اړه دقیق معلومات ور نه کړل، خو زیاته کړه چې له بهر څخه د تاواني شوې کورنۍ او مواصلاتي لارې بندې دي او داسې کوم څوک هم پکې نشته چې د دغه پیښه دقیق جاج واخلي او له رسنیو سره شریک کاندي. د دې د پښتنې په جواب کې چې د یو لوړ رتبه دولتي مامور په صفت د دې اجرات څه دي، داسې وویل
ڈاکٹر صاحب مددر سرا شریک اخلا ریاست جمہوری دارالشا رئیس دے ناگم ما سرا ہم شریکی اوکل او ان شاء اللہ دوئم معاون صاحب سرا چہرہ خلیلی صاحب دے طبی حوادث و مسئول دے ان شاء اللہ عزیز سے ترشم بے پورے داغ سرا بندہ مشکل شریکم او ان شاء اللہ عزیز دے طبی حل نارا بولتو
د یادونه وړ ده چې دا د روان ژمي له لومړنۍ واورې وروسته چې د بدخشان ولایت په شپږو ولسوالیو کې څه د پاسه څلوېښت تنه ووژل دویمه غټه پیښه ده چې پیښیږي، خو داسې برېښي چې تاواني شویو سیمو ته لا تر اوسه پورې لازمې مرستې نه دي رسېدلې.
په ریپورت کې مو اوریدل چې په بدخشان کې د واورې خویدو په پیښه کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي. د غراز د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره هم نه معلومه، خو خلکو ته مالي تاوانونه هم اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ازادي راډیو خبریال په ریپورت د مزار شریف په ښار کې دننه شاوخوا کې په دې وروستیو کې د سړې هوا له امله لسګونه کسان مړه شوي دي، خو د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې د ادارې مشر دائم کاکړ وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس دغه شمېره سمه نه ده او ډیر کم کسان دغلته مړه شوی دي. له نوموړي سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. هغه وایي
ما بیا د خپل د رئیس د مبارزه د حوادثو ته پیغام ولیږه د نوکریوالي نه هغو د ویلي نه چې څلور نفره په مختلفو حالاتو کې تر اوسه په واورو کې د یخي نه او د یخې روانه هغو دوی هغه شوي دي مړه شوي دي.
بله، اما کاکړ صاحب وبخښئ،
څلور نفره
دغه نن زمونږ خبریال په سیمه کې دغه د راپور پر اساس باندې اوس هم ډیر خلک چې دوی وایي چې سرپنان لري، سپینګیري پکې دي، ماشومان پکې دي، د هوا لاندې پراته دي، هیڅ سرپنان لري ویل چې څه کورنۍ هم هلته دي شته دي. په دې اړه محلي مقامات سره خبره کړې
ولا په دې اړه خو ما څه نه دي اوریدلي. په دې چې موږ باید خپل خلکو ته دروغ نه وایو کنه، او داسې هیڅ امکان نه لري چې په ټوله شپه کې هلته چې هوا هم ډېر یخه ده، د کابل په اندازه نه ده، خو د کابل نه کم هم نه ده، داسې امکان نه لري چې دوی په سرکو باندې پراته وي او په چمنو کې پراته وي. ډېر امکان لري چې دوی یو خیمه ځانته اخیستې وي یا چا ورته خیمه ورکړي وي، خو تر اوسه چې موږ د ریاست د مبارزه د حوادثو چې دی هلته دغه رئیس سره موږ ډېر هر ورځ هغه تماسونه هغه نیولي دي. حتی موږ ورته ویلي دي که چېرې نوي کډوال شار ته راځي، لکه د کلو نه راځي یا د وچکالۍ په اثر باندې راځي یا مثلا هر ضرورت چې وي او دوی په فشار کې پاتې کېږي او هغه په داسې ځایو کې وي لکه د بربند ځایو کې، نو هغه موږ ته راپور راکوي. داسې کوم راپور موږ ته تر اوسه کسان وي چې هغوی د پوډاس کوي، دا هیروینز کوي، نو هغوی د کله کله تر لس یولس بجو پورې همالته پاتې کېږي چې د خلکو نه هغه کومک غواړي. په دې چې هغوی د هره ورځ مجبور دي چې هیروین دپاره،
خو بیا هم په ژمي کې په دې سړو هوا کې او د واورې په دې ډېر زیات ورخ کې د اکثر سیمو خلک چې موږ سره تماس نیسي دوی شکایت لري له تاسو نه. دوی وایي چې دغه اداره یعنی دینه مخکې چې دغه ژمی راشي کافی او لازم تدابیر نه ونیولي. ستاسو په دې اړه د خلکو ته څه وایي؟
ګوره، وخت چې ژمی راځي خلک داسې وایي چې ژمی راشي تاسو د ژمی پلان جوړوئ، تاسو ته معلومه ده چې نن ورځ د افغانستان یو دوکاندار هم د یو کال پلان جوړوي، یو ساده بزنسمن چې یو لک افغانۍ لري د یو کال پلان جوړوي. څنګه موږ یو هماهنګ کوونکي اداره یو او موږ پالیسي سازه اداره یو او موږ د یو کال پلان بیا نه جوړوو او بیا په ژمي کې د ژمي پلان جوړوو. موږ دا پلان وخت ورته ورکړی وي ټولو مؤسساتو ته، یو کال پلان مو ورکړی وي. درې میاشتې مخکې چې ژمی راسي ما خپله پنځه مجالس د ملګري ملتو د انجیوګانو او د دولت د سکتوري وزارتو د نمایندګانو مستقله ریاستونو لکه سره میاشت لکه مثلا نور دې سره دا پلانونه شریک کړي. پنځه مجلس مو نیولي دي. موږ وزارت فایدامی ته ویلي دي چې دغه ځایو کې باید د شخصي کمپنیو سره قرارداد وکړي چې لارې بندې نیسي او هغه پاکې کړي، هغو دې دغه قرارداد کوي. موږ مثلا وزارت احیا او انکشاف دهاته د هماهنګ په نماینده هغو ته ویلي دي چې دغه لارې چې د ولسوالیونه هغه ته لویو کلیو ته ځي دا باید تاسو د خلکو سره قرارداد وکړي چې هغوی خپل په وسایلو باندې پاکي. وزارت زراعت ته مثلا دبلیو ایف پي ته وزارت صحت ته موږ ویلی دی چې تاسو به خپل دواګانې مخکې د دې چې لارې بندې سي خپلو ټولو کلینیکو ته چې په دغه څوارلس ولایتو کې چې سختې واورې کېږي لارې بندېږي د ولسوالیو سره تاسو دغه دواګانې د دغه تاریخه باید شروع کړئ.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر دایم کاکړو چې په بلخ ولایت کې د سړې هوا له امله د لسګونو کسانو د مړ کېدو رپورټونه رد کړه.
ستاسو له پیغامونو نه
موږ دلته دغه مشکلات لرو چې موږ دلته دغه په عذاب یو. موږ د کاروز خني د کار خني مو پرمیس په تر لسو بجو تر یو لسو بجو پر موږ کار کړی د کار د سره خني موږ ویتی موږ ته نه دا موږ راکړي نه یت راکړي د دې زګی خني مو ویتی هلته هلته چې مو امیت چې دوه ورځې درې ورځې موږ وساتي په موږ هلته کار کوي بیرته مو یې لکوي چې وای ورځې لاړ شئ دلته موږ ته موږ راکړي موږ د خپل د ځنو بچه خر څنګه پوهېږه.
ما پلار نه ولې د شپان سوزي کې زموږ به سرپرستي پیسې هم زه هم نه راکړي چې اوس موږ لاړ شو موږ خواهش کوو د مسلین څخه چې زما پلار بر طرف شي.
پیاس کې بیان لرم چې دلته ګیری افغانان مثلا وړې اردو ګاټه کار پکې کار څنګه ولري کې ونه لري مثلا چې کار لري وړې کار پکې دوه درې ورځې پاتې نه کوي مثلا بدبخت شان هم ډېر سم مثلا زهرنه کار ته ځي مثلا هلته ګیری نه چې ګیری کې کوچنیان لري مثلا کور ځای لري زهرنه مثلا څه شی وخوري ډوډۍ مثلا نه خوري په ښار کې مس روستا کې په هر ځای کې چې ولرل اتوبوس ګرځي یو یو ځنان مس خو څه ځغلي
کارتونه هم ټول لري ټول دغه کسان چې زه وته ادم تقریبا د مش خپل قومان چې پر شاو خالي وه اته کسان د ټول کارتونه لري او تقریبا 15 شمانس کلام کې چې په دغه شهر څنګه وه.
په ایران کې مو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه اوریدل. پاکستان په موقت ډول ناټو ته اجازه ورکړي چې افغانستان د خوراکي مواد ولېږدوي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اورو.
پاکستان پرون اعلان وکړ چې ناټو ته په موقت ډول اجازه ورکوي چې لخواورې په افغانستان کې خپل ځواکونه د خوراکي او نور مصرفي مواد ولېږدوي. دا د هغې کړکېچ د کمیدو څرګندونه کوي چې تیر کال د پاکستان پر پوځي پوستو د امریکا د هوایي بمبارۍ له امله چې پکې څلېرش پاکستاني عسکر وژل شوي وو زیات شوی وو. پاکستان د دغه پیښې وروسته چې د تېرې نومبر د میاشتې په شپږویشتمه رامنځته شوې وه له خپلې خاورې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو لارې تړلې وي. دغه مسله د دې سبب شوې چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو لپاره له نورو لارو د لوجستیکي موادو او وسایلو رسول ګران تمام شي. د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار وویل حکومت ناټو ته یوازې د محدود وخت لپاره اجازه ورکوي چې هغه خوراکي او نور مصرفي مواد چې له مخکې پاکستان ته رسیدلي په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته ولېږدوي. خو له ائتلافي ځواکونو یې غوښتنه کړې چې پاکستان ته د نورو موادو لېږد ودروي. هغه په دې اړه چې څه وخت دغه پرېکړه شوې څه ونه ویل. یو پاکستانی چارواکي چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه کړې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې ناټو باید دغه خوراکي او نور مصرفي مواد د هوا له لارې افغانستان ته انتقال کړي. امریکا او پاکستان تر اوسه په دې اړه اختلاف لري چې څوک د تېرې نومبر د میاشتې د پیښې مسؤل دی. خو له دې سره سره ډېرې نښې نښانې د دې څرګندونه کوي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې مخ په ښه کېدو دي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان پارلمان روانه اونۍ پر هغې لایحې رایې واخلي چې له امریکا سره د دې هېواد پر اړیکو له سره کتنه شوې ده. د دغې لایحې په تصویبېدو سره به دغه راز دې ته لاره هواره شي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر مخ ترانزیتي مهمې لارې په بشپړه توګه بېرته پرانیزي. پاکستانی لوړ رتبه چارواکو په دې وروستیو کې ویلي وو چې کله چې حکومت دا امکان لري چې له ناتو سره د ښو امتیازاتو د ترلاسه کولو معامله وکړي، نو باید هغوی ته په بشپړه توګه بیرته خپلې پولې پرانیزي څو وکولی شي چې خپلو پوځیانو ته اکمالات ورسوي.
د سهار